Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو خبر زمو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوه ساعته خبرونه پیل شوې. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د سیشن می ورځ د 1400 کال د هوت 15 ده چې د 2010 میلادي کال د مارچ له 14 سره برابر ده. په سر کې د مهمو خبرونو او مطالبو سر ټکی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مونږ د افغانستان په اړه خپل نوی راپور کې له طالبانو سره د دې سازمان له لوري د غیر رسمي خبرو د دوام ملاتړ کړی دی. ملګرو ملتونو وايي ټول هغه کارکوونکي چې په کابل کې د ناامنۍ او لواجه په مقعد ډول بهر تللي او بیرته افغانستان ته راغلي دي. د افغانستان مالی پخوانی وزیر او د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی وایي نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید په هیواد کې د ثبات ټینګښت لپاره عملی ګامونه پورته کړي، کنه د ده په وینا حالات به لا پسې خراب شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر کندهار ته د سفر په مهال اعلان کړ چې د ولسمشر د فرمان مطابق به نور ځواکونه دې ولایت د امنیت ټینګښت لپاره واستوي. د بلخ ولایت د ملي امنیت اداره وایي د دولت یو شمېر مخالفین چې غوښتل د نوروز د میلې په شپو ورځو کې په دې ولایت کې حملې ترسره کړې نیولې دي. د پاکستان یو پوځي چارواکي له ناتو څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان پولې ټینګې کړي څو د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ مخه ونیول شي. ایرانی مقامات وایي د دې هیواد قضایي قوې پر اصلاح غوښتونکو د محدودیتونو د وضع کولو په لړ کې د هغوی د وستر ملاتړ سیاسي ګوند حزب مشارکت پر فعالیتونو بندیز ولګاو. په ایران کې د بشري حقوقو مدافع او د سولې د جایزې ګټونکو شیرین عبادی وایي د تهران د اټومي پروګرام په اړه شته اندېښنو په ایران کې د بشري حقوقو د وضعیت څرنګوالي په اړه د غربي دولتونو سترګې پټې کړې دي. امریکا وایي لا هم په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو لپاره د نوې میزاینو د جوړېدو په اړه د اسرائیل رسمي ځواب ته سترګې په لاره ده. دغه راز پر یادو شو موضوعاتو سربیره وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او پاکستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته انکتنه هم کوو. د خبرونه نیم ساعت دوام کوي، تر اوو نیمو بجو راسره اوسئ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مونږ د افغانستان په اړه خپل نوی راپور کې له طالبانو سره د دې سازمان لوري د غیر رسمي خبرو د دوام ملاتړ کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مونږ د افغانستان په اړه په تازه راپورټ کې چې د دې سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړی دی، له طالبانو سره د غیر رسمي خبرو د دوام ملاتړ پلوي کوي. د بان کې مونږ دا راپورټ به د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بحث کې مطرح شي. دا شورا به همدارس په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي ماموریت د تمدید په خاطر په دې مسله رای واخلي. د دې مسلې جزئیات به فرشته جلال زید نړیوالو خبري اژانسونو په حواله وړاندې کړی.
د رويټر خبري اژانس چې دا راپور ورته رسیدلی د بانکیمون په حواله لیکي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي ماموریت یوناما د افغانستان د حکومت پر رهبرۍ د سولې د پروګرامونو په عملي کېدو کې مرسته کولای شي. جمهور رئیس حامد کرزی غواړي چې د سولې د ځانګړي پروسې له لارې له طالبانو سره تماس ټینګ کړي او هغوی ته د عفو اعلان کړي. رويټرز وایي د ملګرو ملتونو زیات شمېر ډیپلوماټان په دې باور دي چې له طالبانو سره د خبرو په برخه کې د افغانستان د حکومت له هڅو د ملاتړ کولو د دوام لهن شایل طالبانو سره د غیر رسمي خبرو په ارتباط د امنیت د شورا لخوا شین څراغ وبلل سي. دوی هم دراز ویلي چې د احتیاط پر ټکی ټینګار د مفهوم لري چې شای په دې برخه کې معلومات تر ډیره حده پوښلي پاتې سي او د ملګرو ملتونو په عمومي جلسو کې به هم نه مطرح کیږي. د دې سازمان یو ډیپلوماټ رويټر ته ویلي چې دا غوښتنه په واضح ډول د امنیت د شورا لخوا دې ته څرګنده اشاره کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو سیاسي پروسه په پټه کې مختولاړه سي. ډیپلوماټان وایي چې سره لدی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي پخواني ځانګړي استازي کای آیده په منځني ختیځ کې د طالبانو له مشرانو سره له خبرو انکار کوي، خو په مکرر ډول له هغوی سره کتلې او خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو یو ډیپلوماټ رويټر ته ویلي چې کای آیده څو واره د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې دي. دوی زیاته کړې چې د ناټو تړون اومده غړي چې عسکري په افغانستان کې مبارزه کوي له طالبانو سره د کای آیده پر تماسونو خبر دي او له دې مسلې سره حتی مخالفت هم نه دی کړی. یو غربي ډیپلوماټ ویلي چې دوی غوښتل لدی ډار تر لاسه کړي چې د افغانستان له حکومت سره په هماهنګۍ کې پر مخ روان دي او دا مذاکرې د کوم چا لخوا په یوازیتوب پر مخ نه ځي. دا ډیپلوماسي اتوي چې داسې ښکاره کیږي چې امنیت شورا به هم د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته د هغه څه په اړه چې دوی یې په لټه کې دي شین څراغ ورکړي. رویټر لیکي ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نوی ځانګړی استازی چې په دې وروستیو کې کابل ته رسېدلی له طالبانو سره کای آی د تماسونو ته دوام ورکړي. د رپورټونو پر اساس له طالبانو سره د جمهور رئیس حامد کرزي د سولې هڅې د ناټو د یو شمېر غړو له ملاتړ څخه برخمنې دي. تېره اونۍ د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلباند له طالبانو سره د سولې د ترلاسه کېدو په برخه کې د افغانستان د هڅو د چټکېدلو غوښتنه وکړه، خو رویټر لیکي چې امریکا په دې برخه کې له احتیاطه ډک چلند کوي او تر هغو په دې برخه کې په قوت عمل کول نه غواړي چې دا ډاډ ترلاسه نه کړي چې طالبانو ته د جمهور رئیس باراک اوباما د نوي پالیسۍ په مطابق له نظامی پلوه ماته ورکړی ده.
د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون د افغانستان په اړه خپل نوی راپور کې له طالبانو سره د دې سازمان له لوري د غیر رسمي خبرو د دوام ملاتړ کړی دی. ملګرو ملتو عمومي منشي په راپور کې چې د پنشن بي په ورځ امنیت شورا ته د بحث لپاره وړاندې کیږي، په افغانستان کې د امنیت پر خرابوالي تاکید شوی او 2009 کال په افغانستان کې طالبانو د رژیم لړنګېدو وروسته له امنیتي پلوه تر ټولو ناوړه کال ګڼل شوی دی. په 2009 کال کې په کابل کې پر یو میلمستون د حملې په ترڅ کې چې د ملګرو ملتونو د ادارې څو کارکونکو ووژل شول، د ملګرو ملتونو سازمان ادې ته اړ کړ چې یو شمېر بهرني کارکونکي له هیواد بهر په مقعد ډول ووزي. خو د دې ادارې ویاند نیلاب مبارز پرون په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دوی ټول بهرني کارکونکي چې بهر ته په مقعد ډول تللي وو بیرته افغانستان ته رسېدلي دي. د خبری کانفرنس په کابل کې د ازادي راډیو خبريال هم ورغلی او نو تفصیل په دې راپور کې راوړوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان د دفتر چارواکي وایي کابو درې میاشتې مخکې چې د کابل په ښار کې د ملګرو ملتو د سازمان پر یو میلمستون د برید له امله د دوی یو شمېر کارکوونکي بهر ته تللي وو بیرته راستانه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان یوې ویاندي نیلاب مبارز د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دې کارکوونکو په کابل کې د ملګرو ملتو پر ځنډېدلو پروژو له سره کار پیل کړ. نیلاب مبارز وویل
همای کارمندان ملل متحد که پس از عملی بالای
د ملګرو ملت نو ټول کارکوونکي چې په کابل کې د باختر پر میلمستون د برید له امله په موقته توګه دوبۍ ته تللي وو بیرته افغانستان ته راستنه شوي او خپلې دندې له سره پیل کړي دي.
په هغه برید کې چې د کابل په ښار کې د باختر په نوم د ملګرو ملتو د سازمان پر یو میلمستون شوی وو، د دې سازمان 15 تنه پکې وژل شوي او یو شمېر پکې ټپیان شوي وو. ملګرو ملتو د دوی د کارکونکو د ساتنې لپاره زینو ته سپارښتنه وکړه چې په موقتی توګه د افغانستان څخه بهر ته ولاړ شي. ملګرو ملتو په دې وروستیو کې د کای آی د پر ځای استیفن د مستورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي په توګه استولې دي. سره له دې چې د ملګرو ملتو سازمان له افغانستان سره د دوی په مرستو تاکید کوي، خو بیا هم د دې سازمان ځینې ادارې په لیرې پرتو سیمو کې د ناامنیو څخه شکایت کوي او وایي چې په ناامنو سیمو کې فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخ کیږي.
د افغانستان د مالی پخوانی وزیر او د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمد زی وای نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید په هیواد کې د ثبات ټینګښت لپاره عملي ګامونه پورته کړي، کنه د ده په وینا حالات به لا پسې خراب شي. اشرف غنی دا څرګندونې پرون په لندن کې د ازادي راډیو له خبریال سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. نوموړی پرون د لندن د سیاسي او اقتصادي علومو په پوهنتون کې د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه وینا وکړه. په دې غونډه کې د پوهنتون محصلینو، استادانو، خبریالانو او د بشري حقونو فعالینو هم ګډون کړی و. اشرف غنی وویل ولسمشر حامد کرزی سره په ګډه کار کوي چې د کابل کنفرانس ته اجنډا جوړ کړي. د ویل چې حامد کرزی د افغانستان قانوني ولسمشر دی او دای دا مهال په ډیرو خبرو کې له ښاغلي کرزی سره همکاري لري. په لندن کې د ازادي راډیو خبريال چې د غونډې ته حنان حبیبزی چې د غونډې ته ورغلی و په اړه داسې راپور راکوي.
د لندن د سیاسي او اقتصادي علومو په پوهنتون کې د ډاکټر اشرف غنی د وینا تود هرکلی وشو. ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل د افغانستان حکومت دوه ډوله ننګونې په مخ کې لري، یوه د نړیوالې ټولنې باور لاسته راوړل دي او بل د افغان ولس د زړونو ګټل دي.
بېاعتمادي هغه وخت لري کېږي چې موږ عمل کې لومړی د افغانستان خلکو ته وښیو چې د افغانستان دولت او نړیوال قوتونه او ماسیت مرستی کهی پا عملی توگه ده خلکو پزوان که تغییر راوسته ایسی.
ده دی دری ساته کانفرانس پا چنده که ما لر داکتر اشرف غنی احمدزی چخه ده خبر غرچان او پوخت. دغه په نظر د افغانستان حکومت باید وخی چې پریکړې او ژمنې یوازې پر کاغذ نه دي او د خلکو غوښتنې عملی کولای شي.
د نړۍ د اعتماد جذب لپاره موږ باید واضح اهداف ولرو. اوس خلک له کاغذونه ستړي سوي دي. په کاغذ کې ډېر خبرې راځي، مرک عمل او نظر سره یو ځای نسی د خلکو اعتماد موږ لاسته نسوره وسته.
ډاکټر اشرف غنی احمدزی چې د فکسنګ فیلډ سټیټ په نامه موسسې مشري په غاړه لري، دا مهال په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په ګډه کار کوي چې په هیواد کې ثبات او چارو ته عملي لار برابره کړي. دای د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر مهال د حامد کرزی مخکخ سیال و، خو اوس حامد کرزی د قانوني ولسمشر په توګه مني. دای وایي پر راتلونکي سپرلی کې د کابل کانفرنس لپاره پر چمتووالی بوخت دی. ډاکټر غنی وایي د افغانستان سیاسي ډلې باید د سولې لپاره قرباني ورکړي او له خپلو ځانګړو سیاسي موخو څخه تیر شي. ښاغلي غنی ګواښنه وکړه چې نړیواله ټولنه او افغان حکومت که په هیواد کې د ثبات د راوستلو لپاره عملي هڅې ونه کړي، ښایي حالات لا پسې له کنټروله ووځي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پرون کندهار ته لاړه او هلته یې د شنبې د ورځې د برید د قربانیانو له کورنیو او سیمه ییزو مسؤلانو سره وکتل. په کندهار کې په خونړیو بریدونو کې د چارواکو په وینا شاوخوا 15 کسان ووژل شول او په لسګونو نور هم ژوبل شول. حنیف اتمر وویل چې د ولسمشر له فرمان سره سم به په دې ولایت ته د امنیت ټینګښت لپاره نور ځواکونه واستوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د هغې خبري غونډې ته ورغلی او نور حال په دې راپور کې راوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې کندهار ته د وړمې شپې تر خونړیو چاودنو وروسته راغلی و، په یوه خبري غونډه کې وویل چې د پیښې د څېړنې لپاره یوه ډله ګمارلې چې تر اوسه یې پلټنې نه دي بشپړې سوې.
څېړنه روانه ده، هم په تخنیکي لحاظ او هم په عمومي لحاظ باندې. د تخنیکي لحاظ به نتایج هرومرو زموږ وګرانو هیوادوالو په اختیار کې ژر پرېښودل سي.
اتمر په دې خبري غونډه کې څرګنده کړه چې د ولسمشر حامد کرزي د غوښتنې په اساس کندهار ته ځانګړی پاملرنه کړي چې د نوموړي په خبره ډیر ژر به کافي ځواک د کندهار ښار او ولسوالیو د امنیت لپاره ځای پر ځای کړي.
کندهار ښار او ولایت نورو قواوو ته او د موجودو قواوو ټینګښت لپاره خاص ضرورت لري. د دې لپاره فیصله سوې ده ډیر ژر به تاسې د پولیسو د ټینګښت لپاره نوي اقدامات. ما پرون د وزیر صاحب دفاع او د رئیس صاحب امنیتي ملي سره خاص مجلس درلود. په امنیت شورا کې رئیس صاحب جمهور امر هم داده و ټولو ته چې خاصه توجه به د دې لپاره کېږي چې زموږ د قوتو زیاتوالی او مؤثریت په ښه توګه سره تضمین سي په کندهار. د اطمینان درکوم چې دا دواړه کارونه به کېږي. خیر است.
د کورنیو چارو وزیر وایي چې د امید عملیاتو تر پیلېدو مخکې به په کندهار کې د ولسي مشرانو یوه پراخه غونډه راوبولي او د هغوی د غوښتنو پر اساس به عملیات پیل کړي چې نوموړي دغو عملیاتو ته د ولسي عملیاتو نوم ورکړ. حنیف اتمر په داسې حال کې کندهار سفر کوي چې د تیرې شنبې په شپه په دې ښار کې ځان وژونکو بریدونو او چاودنو درانه مرګ ژوبله رامنځته کړه.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریستل ویلي چې له هلمند ولایت وروسته دوهم هدف کندهار دی او په دې ولایت کې به ډیر ژر عملیات پیل شي. خو دا عملیات به د دې په وینا د هلمند مارجې په شان نه وي، بلکې په تدریجي ډول به په دې ولایت کې د ځواکونو شمیر زیات شي او د دوبی تر دوبی پورې به دا عملیات په تدریجي ډول شروع شي. د پولند دفاع وزیر پرون اعلان وکړ چې تر زرو پورې امریکایي عسکر به د افغانستان په جنوب ختیځ کې د پولند تر قوماندې لاندې خدمت کوي. د دفاع وزیر بوګدان کلیچ پرون په وارسا کې وویل شاوخوا زر امریکایي عسکر به د روان کال په نیمایي کې په غزنی ولایت کې د پولندي ځواکونو تر قوماندې لاندې وګمارل شي. د ښاغلي کلیچ دفتر تایید کړی چې دغه ځواکونه به د امریکا د 101 هوایي فرقې پورې مربوط وي. پولند چې په غزنی کې د امنیت چارې په غاړه لري، افغانستان ته راتلونکې میاشت 400 نور عسکر استوي چې په دې سره به په دې هیواد کې د پولندي عسکرو شمیر 2600 تنو ته ورسیږي. امریکایي ځواکونه به د بې پیلوټه الوتکو او د ماینونو د له منځه وړلو د سیسټمونو په ګډون پولندي ځواکونو ته اضافي وسایل او تجهیزات هم ورکړي. بلورته پرون د کونړ ولایت پاسمار ولسوالۍ کې په سلګونو کسانو د بهرنیو ځواکونو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو وویل چې بهرنیو ځواکونو چې څه موده وړاندې کوم کسان په سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې وژلي، هغه ټول ولسي وګړي دي. په دې اړه روح الله انوري راپور لري.
د کونړ ولایت په اسمار ولسوالۍ کې په سلګونو کسانو د نړیوالو ځواکونو د خپل سرو عملیاتو خلاف مظاهره وکړه. مظاهره د تکبیر په نارو او نورو شعارونو پیل شوه چې څو ساعته یې دوام وکړ. مظاهرین ویل درې ورځې وړاندې چې نړیوالو ځواکونو د اسمار ولسوالۍ د اوغوز باغ په سیمه کې کوم نظامي عملیات ترسره کړي وو او په ترس کې له لسو زیات ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې وه، هغه پیښه په کلکه غندي او د شوې پیښې په اړه د پوره تحقیقاتو غوښتنه کوي. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی هم وایي چې په عملیاتو کې 9 تنه ولسي وګړي وژل شوي او 2 تنه ټپیان شوي دي. په ختیځ زون کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر اوس هم وایي چې په عملیاتو کې شپږ تنه وسله وال وژلي او د دواړو لورو په ډزو کې یوه ولسي ښځه هم وژل شوې ده.
عملیاتو کې چې لیسا او افغان ځواکونو مشترکه ترسره کړي دي، شپږ وژل شوي دي چې دوی القاعده ډلې سره لري. د متقابلو خواوونه چې له ښځه منځ ته راغلې وه، یو ملکي ښځه وژل شوې ده. یعنی د دغه خلکو چې دا وایي مظاهره یې کړې وه چې دا ټول ولسي خلک دي، دا خبره دروغ ده.
خو وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان ولسی وګړي بولی. د اسمار پیښې په باب د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم خفګان څرګند کړي او د پوره څېړنو امر یې کړی دی.
د بلخ ولایت د ملي امنیت اداره وایي چې د دولت یو شمېر مخالفین چې غوښتل یې د نوروز د میلې په شپو ورځو کې په دې ولایت کې حملې ترسره کړي نیولې دي. ویل کېږي د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال هم د نیول شوو کسانو په ډله کې شامل دی. چارواکو ویلي له نیول شوو کسانو سره یو ځای وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. تفصیل له مزار شریفه د ازادي راډیو د خبریالو راپور کې واوري.
د بلخ ولایت د ملي امنیت ریاست د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د 15 تنه مخالفینو چې په دغه ولایت کې د ورانکاریو، تخریبي فعالیتونو، ځانوژنې، چاودنې او ترور موخه لرله خبر ورکوي. د ملي امنیت ریاست په وینا پاڼه کې راغلي دي د اپراتیفي معلوماتو پر اساس محمد مل مشهور په قاضي مالک د بلخ ولسوالۍ د ماشکو د کلي اوسیدونکي چې د دغه ولایت په سطحې د ځانوژونکو عملیاتو او تخریبي فعالیتونو سازمان ورکوو او په پام کې لرل چې یو موټر بم د بلخ او مزار شریف ترمنځ او یا د مزار شریف ښار دننه پر دولتي تاسیساتو باندې د چاودنې سازمان ورکړي، خو د بلخ د ملي امنیت ریاست د منصوبینو له لوري ونیول شو. د اپراتیفي عملیاتو په ترڅ کې د محمد مل کوره د راکټ 450 قوساوق او 509 نوي د بیلابیلو وسلو ګولۍ، یو مل یازتیر توپک، لس فایر راکټ انداز، 9 دانې لاسي بمونه د ملي امنیت ځواکونو لاسته ورغلي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د ملي امنیت ریاست منصوبینو یو بل کس د ملا عبید په نامه د بلخ ولسوالۍ د چار باغ ګلشان د کلی اوسیدونکي چې د طالبانو د ډلې څخه دی او د غوښتل چې د نوروز میلې په ترڅ کې د تخریبي اعمالو په ترسره کولو سره امنیت ګډوډ کړي، هغه هم ونیول شو. د ملي امنیت ریاست اعلامیه زیاتوي په دولت آباد ولسوالۍ کې د طالبانو ولسوال قاری تاج محمد مشهور په قاری تاج الدین د دغه ولسوالۍ د تلیګک د کلی اوسیدونکي دی. نوموړي د چمتال ولسوالۍ کې په ترور اختطاف او ماینې ښودنو کې لاس لره. قاری تاج الدین هم په پام کې لرل چې د دولت لوړ پوړي چارواکي ترور کړي او د ګل سرخ ملي پترس کې ورانکاري فعالیتونو ته سازمان ورکړي. د بلخ ملي امنیت ریاست په داسې حال کې د 15 تنو مخالفینو د نیول کېدو خبر ورکوي چې په مزار شریف کې ملکی او پوځي چارواکي د نوي کال د جشن د نمانځلو په اکله د جدي امنیتي تدابیرو د نیول کېدو خبرې کوي.
اوس یو ځل بیا د خبرونې د مهمو خبرونو او مطالبو سره ټکی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مونږ د افغانستان په اړه خپل نوی راپور کې له طالبانو سره د دې سازمان له لوري د غیر رسمي خبرو د دوام ملاتړ کړی دی. ملګرو ملتونو وایي ټول هغه کارکوونکي چې په کابل کې د ناامنۍ او لواجې په موقت ډول بهر ته تللي وو بیرته افغانستان ته راغلي دي. د افغانستان مالی پخوانی وزیر او د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی وایي نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید په هیواد کې د ثبات ټینګښت لپاره عملي ګامونه پورته کړي، کنه د ده په وینا حالات به لا پسې خراب شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر کندهار ته د سفر په مهال اعلان کړ چې د ولسمشر د فرمان مطابق به نور ځواکونه دې ولایت د امنیت ټینګښت لپاره واستوي. د بلخ ولایت د ملي امنیت اداره وایي د دولت یو شمېر مخالفین چې غوښتل یې د نوروز د میلې په شپو ورځو کې په دې ولایت کې حملې ترسره کړي نیولې دي. د پاکستان یو پوځي چارواکي له ناتو څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان پولې ټینګې کړي څو د وسلوالو طالبانو له تګ راتګ مخه ونیول شي. ایراني مقامات وایي د دې هیواد قضایي قوې پر اصلاح غوښتونکو د محدودیتونو د وضع کولو په لړ کې د هغوی د یو ستر ملاتړ سیاسي ګوند حزب مشارکت پر فعالیتونو بندیز ولګاوه. کوي. ایران کې د بشري حقوقو مدافع او د سولې د جایزې ګټونکو شیرین عبادی وایي د تهران د اټومي پروګرام په اړه شته اندېښنو په ایران کې د بشري حقوقو د وضعیت څرنګوالي په اړه د لویدیځو دولتونو سترګې پټې کړې دي. امریکا وایي لا هم په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو لپاره د نوي میزایونو د جوړېدو په اړه د اسرائیل رسمي ځواب ته سترګې په لاره ده. تغراز وړاندې د افغانستان او پاکستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. یو پاکستانی پوځي چارواکي له ناتو څخه وغوښتل چې د افغانستان پولې ټینګې کړي څو د وسله والو طالبانو د تګ راتګ مخه ونیول شي. هغه دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د طالبانو او القاعده ترمنځ د جګړې د پیل کېدو خبر ورکړ. د پاکستاني مقاماتو په وینا په شمالي وزیرستان کې د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې جګړه روانه ده. په دې اړه نور تفصیل عصمت څاروان په یو راپور کې اوروي.
د پاکستان استخباراتو د افغانستان د سرحد بندیدو غوښتنه وکړه. د ډیلی ټلیګراف رسپانې د راپور له مخې د پاکستان د استخباراتو یا ISI عمومي رئیس تورن جنرال اطهر عباس وویل له افغانستانه د پاکستان خبرې ته د وسلوالو طالبانو اوښتل په پاکستان کې د طالبانو پر ضد د دغه هیواد هلې ځلې له خنډ سره مخامخوي. د پلندن کې د بریتانیا د رایل یونایټیډ سرویس په نوم تحقیقاتي انسټیټیوټ ته په وینا کې وویل موږ تر روسي هده هڅه کوو. باید ووایم چې د سرحد ساتنه ګډ مسؤلیت دی. ناټو باید له پولي د سخت دریځو د اوښتو مخه ونیسي. پاکستان د ناټو له شکایتونو وروسته چې دا هیواد د طالبانو د اوښتو راوښتو مخه نه نیسي او په خپله خبره کې د طالبانو او القاعده شبکې پناه ځایونو ته څنوي له افغانستان سره د خپلو پولو په اوښتو کې بیا بیا عسکر زیات کړي دي. د تورن جنرال عباس په وینا اوس له افغانستان سره د پاکستان د پولو په اوښتو کې د پاکستان پوځ 821 پوستې لري، خو د دې په وړاندې ناټو او د افغانستان پوځ یوازې 112 پوستې جوړې کړې دي. پاکستانی چارواکي وایي په قبایلی سیمو کې چې طالبان پکې پناه اخلي بریالي عملیات کړي دي، خو یو جګپوري مقام ومنل چې پاکستان تر اوسه پورې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو د پیلولو لپاره نیټه نه ده ټاکلې. ګومان کیږي چې اسامه بن لادن او د القاعده شبکې نور مشانو به په دې سیمه کې پناه اخیستي وي. پاکستانی چارواکي وویل چې تر ټولو شلار چې دوی د شمالي وزیرستان د کنټرولولو لپاره کولی شي شاید دا وي چې دا سیمه له ټولو خواو تر فشار لاندې راشي. د هغه په وینا په دې سیمه کې مېش سخت دریزي له یو بل سره په تماس نیولو او آزاد ګرځېدلو کې له ډېر مشکل سره مخامخ دي. د ډیلی ټلګراف رسپانې د راپور له مخې دغه مقام همداراز ادعا وکړه چې د افغان طالبانو یوې ډلې په وروستۍ اونیو کې د القاعده شبکې له غړیو سره چې عمدتاً عربان دي جګړه پیل کړې ده. ویل کېږي چې د جلال الدین حقانی د زوی سراج الدین حقانی وسلوال کسان په شمالي وزیرستان کې ځای پر ځای دي. دا ټول طالبانو غوښتي چې له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې وشلبي او د پخلاینې په پروسه کې شامل شي. ویل کېږي چې ISI چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري هغوی هڅوي چې خبري اترې وکړي. د ډیلی ټلګراف رسپانې له لیکنې سره سم د پاکستان د همدې حالو ځلو په نتیجه کې د طالبانو د ډلو ترمنځ جګړې پیل شوي او القاعده شبکه په شمالي وزیرستان کې فشار ګوټ ته کړی ده.
ازادي راډیو د وری په لومړۍ نیټه د 1988 کال غوره شخصیت اعلانوي. هغه افغان به د ازادي راډیو د کال شخصیت اعلان شي چې د سولې، ملي یووالي، د دیموکراسۍ د پیاوړي کولو، ټولنیز عدالت او بیا رغونې په لاره کې افغانستان ته خدمت کوي. د نوي کال په لومړۍ ورځ ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو دوام کوي. د خبرونه په ټول افغانستان کې په لندو او منځنیو څپو سربیره په لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. ایرانی مقامات وایي د دې هیواد قضایه قوې پر اصلاح غوښتونکو د محدودیتونو د وضع کولو په لړۍ کې په لړ کې د هغوی د وستر ملاتړي سیاسي ګوند حزب مشارکت پر فعالیتونو بندیز ولګاو. د ایران د کورنیو چارو د وزارت مرستیال سید مرتضوي ویلي چې قضایه قوې له دې حزب څخه د سیاسي فعالیتونو د ترسره کولو صلاحیت اخیستی دی. دا خبر د ایران د نیمه دولتي خبري اژانس اسنا په حواله خپور شوی او د ایران د قضایه قوې لخوا لا په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د حزب مشارکت لخوا په دې اړه خبرې شوی اعلامیه وایي چې د ایران دولت پر اساسي قانون انتهای کوي. ټاکل شوی و چې دا ګوند د مارچ په 11 خپل ستره کلنۍ غونډه جوړ کړي، خو حکومت اجازه ورنکړه. د حزب مشارکتي چارواکو ویلي چې د دې ډول بندیز په اړه د محکمې هیڅ حکم وجود نه لري. په ایران کې د بشري حقوقو مدافع او د سولې د جایزې ګټونکو شیرین عبادی وایي د تهران د اټومي پروګرام په اړه شته اندېښنو په ایران کې د بشري حقوقو د وضعیت د څرنګوالي په اړه د لویدیځو دولتونو سترګې پټې کړې دي. میرمن عبادی پرون په پاریس کې خبری کانفرنس ته وویل چې د ایران پر اټومي پروګرام د نړیوالو زیات تمرکز په دې هیواد کې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو پرده غوړولې ده. شیرین عبادی په 2003 کال کې په خپل هیواد کې د بشري حقوقو د اعادې لپاره د خپلو فعالیتونو په خاطر د نوبل نړیواله جایزه واخیسته. د پاریس کې خبرلاند وویل چې ایران په اوس وخت کې په دو برخو کې پر بشري حقوقو د تیری ډیر خواشینون کې ریکارډ اټینګ کړی دی چې هغه یو د ژورنالستانو زندان کول او دوهم هم د کم عمر کسانو اعدام دی. د ژورنالستانو د حقوقو د ملاتړ یوې ادارې په خپل وروستي راپورټ کې ویلي چې که د ټولې نړۍ په سطح وکتل شي د ژورنالستانو له دریو یوه برخه په ایران کې د حکومت لخوا په توقیف کې دي. امریکا وایي لا هم په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو لپاره د نویو میش ځایونو د جوړېدو په اړه د اسرائیل رسمي ځواب ته سترګې په لاره ده. اسرائیل په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په دې سیمه کې د یهودانو لپاره سل په سلهاو نوي کورونه جوړوي. امریکا وایي اسرائیل باید په اړه اندېښنې ته رسمي ځواب ورکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه په خاص ډول د دې پروژې د څرنګوالي پوښتنه کړې. میرمن کلینتن له اسرائیل غوښتي چې له فلسطینیانو سره په غیر مستقیم ډول د سولې په خبرو کې د برخې اخیستو په اړه د خپلې کړې ژمنې د برخلیک په اړه وضاحت ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند پرون وویل چې واشنګټن لا هم د اسرائیل ځواب ته سترګې په لاره ده. زیاته کړه چې اسرائیل د امریکا ستراتیژیک ملګری دی او د اسرائیل امنیت د امریکا تعهد به خپل ځای پاتې وي. امریکایي مقامات تر دې مخکې ویلي وو چې په ختیځ بیت المقدس کې د نوي ودانیو اعلان دوی ته توهین دی. اسرائیل د لکتر لګه 1400 نوي کورونو د جوړولو اعلان کړی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
او سم ده افغانستان او پاکستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته انکتنه کوو. د امریکا چاپ کریستین ساينس مانیټور ورسپانې د کندهار د شنبې د ورځې حملې ته په اشاره لیکلي چې د دې بریدونو څه باندې 15 وژل شو او ټپیانو کې اکثره ملکي خلک لکه ماشومان او ښځې وي چې یو شمېر د امنیې قمندانۍ ودانۍ ته نږدې د واده په یو محفل کې راټول شوي ول. د طالبانو یو ویندوی د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. کریستین ساينس مانیټور د دې برید د جزئیاتو له بیانولو وروسته لیکي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي اټکل کړی چې هارته د زرګونو تازه دمو امریکایي سرتیرو له رسیدو سره به طالبان په خپلو جنگي تاکتیکونو کې بدلون راولي او د دولت وسلوال مخالفین به هڅه وکړي چې په کندهار کې په دولتي ادارو بریدونه زیات کړي. ولسمشر کرزي د ورځپاڼې ته ویلي چې طالبان په کندهار کې په دې ډول لویو حملو سره هڅه کوي چې وخی دوی د ښار په شاوخوا کې شته او په دې کې شک نشته چې کندهار ته توجه زیاده کړې ده. کریشن ساينس مانیټور ورځپاڼه لیکي د کندهار امنیتي حالات په وروستیو څو کلونو کې د جګړه مارو ډلو مجرمانو او د قدرت غوښتونکو کود سیالیو په نتیجه کې ترنګلې شوې دي. خو ګارډین ورسپانه چې په لندن کې چاپیږي د پاکستان په باب یې ولیکنه کې دا پوښتنه کړې چې د دې هیواد حالاتو کوم لوری خپل کړی دی. نړیوالې رسنۍ پاکستان د نړۍ یو تر ټولو خطرناک ځای بولي چې د افراطیت او فرقه پالنې له یرغل سره لاس او ګریوان دي. خو شتمن پاکستانیان وایي چې د دوی د هیواد حالات داسې نه دي. د ګارډن له لیکنې سره سم دوی وایي چې پاکستانیان داسې خلک دي چې تر ټولو وروستی مود خوښوي، تر ټولو عصري او تازه موسیقي اوري او تصوفي شعرونه لولي. خو ګارډین ورسپانه وایي چې په پاکستان کې دواړه خبرې شته او پر هغو سربیره منځنۍ حالت هم لري. د ورسپانې له لیکنې سره سم پاکستان ډیر عمر د پوځیانو تر دیکتاتورۍ یا زورواکۍ لاندې تیر کړی او په عین حال کې دومره ازادي لري چې د مشرانو له طنزه ډک کاریکاتورونه هم اخبار کړی. ګارډین لیکي چې افراطیت یوازې د سرحد ایالت په طالبانو پورې نه محدودیږي، بلکې د پاکستان د ټولنې نورو پرګنو او ډلو ترمنځ هم د یو بل وینې بهول شوي دي. ګارډین د دې مقالې په دوام کې ښیلي چې د پاکستان راتلونکي فیصلې یا تصمیم ته اړتیا نه لري، بلکې پاکستان مرستې ته اړتیا لري چې پر یوه سوله ییز بریالۍ او باثباته دولت بدل شي او څوک چې مرستې ته تیار وي د پاکستان د ټولنې په متنوع او پراخو پرګنو کې به خپل هیدان عمومي. دوی به داسې کسان عمومي چې له زړه غواړي ثابته کړي چې نړیوال مطبوعات د پاکستان سم تصویر نه وړاندې کوي.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زمو غغل ازادي راديو اوري د دې نیم ساعت خبري مجلې وخت هم مخ په ختمې دوه جاوید نعیمی استډیو ته راغلی او بل نیم ساعت د خبري مجلې وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر از شما نوری صاحب. به نام خدا و با سلام و صبح همیتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. هفته و سی دقیقه به وقت کابل است. اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز سه‌شنبه 25 مای هوت سال 1388 هجری شمسی است که برابر می‌شود با 16 مارچ سال 2010 میلادی. از شما دعوت می‌کنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخواست سر ختم مهم‌ترین خبرها و گزارش‌ها. دیپلمات ها میگویند سرمنشی سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه درباره افغانستان گفته که ملل متحد به ادامه گفتگوهای غیر رسمی با طالبان آماده است. یکی از مامورین وزارت دفاع آمریکا به خاطر توظیف قراردادهای خصوصی به منظور جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی در مورد ملیشه‌ها در افغانستان و پاکستان مورد بازجویی قرار دارد. دکتر اشرف غنی احمدزی در جریان سفرش به بریتانیا گفته است که مردم افغانستان از حکومت می‌خواهند تا ثبات را به هر صورت ممکن تأمین کند. قمندان نیروهای بین المللی هدف سفرش به ولایت فاریاب را ارزیابی وضعیت عمومی این ولایت در بخش امنیت و بازسازی خوانده است. روند بازگشت مهاجرین افغان از پاکستان به کشورشان دوباره آغاز شد. به نقل از رسانه‌های ایرانی فعالیت بزرگترین حزب سیاسی اصلاح طلب در آن کشور ممنوع شده است. وزیر خارجه بریتانیا از چین خواست تا فشارها را بر ایران افزایش دهد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در نظر دارد تا در اواخر این هفته سفر به مسکو داشته باشد. و ایالات متحده آمریکا میگوید تا هنوز منتظر پاسخ رسمی اسرائیل در خصوص نگرانیش در مورد اعلام اسرائیل برای اعمار صدها خانه در شرق بیت المقدس است. یادآور میشم که در ادامه همین مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. دیپلمات‌ها میگویند سرمنشی سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه درباره افغانستان گفته که ملل متحد به ادامه گفتگوهای غیر رسمی با طالبان آماده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد این گزارش بانکیمون را روز پنجشنبه مورد بحث قرار می‌دهد و هفته آینده در مورد آن به خاطر تجدید ماموریت سازمان ملل متحد برای 12 ماه دیگر در افغانستان رأی خواهد داد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه در مورد افغانستان که به خاطر تمدید ماموریت یوناما برای یک سال دیگر به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه می کند برای ادامه گفتگوهای غیر رسمی از سوی این سازمان با طالبان ابراز آمادگی کرده است. اما وی گفته است که این تماس ها باید با دقت و احتیاط به پیش برده شود. در این گزارش که در اختیار آژانس خبری رویترز قرار گرفته آمده است، بانکیمون گفته است که ماموریت یوناما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در زمینه تطبیق برنامه‌های مصالحه بر رهبری حکومت افغانستان به طور مؤثر کمک کرده می‌تواند. رئیس جمهور حامد کرزی می‌خواهد از طریق این برنامه‌ها با طالبان مسلح در تماس شود و به آنها اعلام عفو کرده است. رویترز می‌نویسد اکثر دیپلمات‌ها در سازمان ملل متحد گفتند این لحن به حیث تقاضای یک چراغ سبز از سوی شورای امنیت برای ادامه گفتگوهای غیر رسمی با طالبان از سوی مقامات یوناما به شمار می رود که این تماس ها در حمایت از تلاش های حکومت افغانستان قرار داشته باشد. آنها گفتند تاکید بر احتیاط در این امر به این مفهوم است که احتمالاً اطلاعات در این خصوص پنهانی نگه داشته شود و در جلسات رسمی سازمان ملل متحد ارائه نخواهد شد. یک دیپلمات در سازمان ملل متحد برای ترز گفته است که این یک تقاضا برای یک اشاره سره از سوی شورای امنیت می باشد تا گفتگوهای سیاسی پنهانی با طالبان ادامه یابد. بدنبال وضع تعزیرات بر گروه طالبان در سال 1999 گفتگو و تماس با این گروه یک مسئله حساس بود است. اما دیپلمات ها گفتند با وجود آن که کای ایدن نماینده سابق سازمان ملل متحد برای افغانستان گزارش های ملاقات با نمایندگان طالبان در شرق میانه مرارت کرده مکررن با طالبان در تماس بوده است. یک دیپلمات ملل متحد برای ترس گفته است که آیدا بیش از یک بار با طالبان گفتگوهای را انجام داده است. یک دیپلمات غربی دیگر گفته است اعضای عمده پیمان ناتو که سربازانشان در افغانستان می جنگند از تماس‌های آیدا با طالبان آگاه بودند و با آن مخالفت نکردند. این دیپلمات گفته است ما می‌خواستیم مطمئن شویم که آنها در هماهنگی با حکومت افغانستان قرار دارند و کسی مذاکرات را از طرف خود به تنهایی به پیش نمی‌برد. این دیپلمات افزوده است به نظر می‌رسد که شورای امنیت به سرمنشی سازمان ملل متحد در ارتباط به چیزی که او در تلاش آن است چراغ سبز دهد. رویترز می‌نویسد انتظار می‌رود که نماینده جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان استیفن دی مستورا که به تازگی وارد کابل شده تماس‌های آیدا با طالبان را ادامه دهد.
مطلب بود از اظهارات بان کی مون که از مذاکره غیر رسمی با طالبان در افغانستان اعلان آمادگی کرده است. بر اساس گزارش برنامه‌های مصالحه رئیس جمهور آمد کرزی از حمایت برخی از اعضای ناتو برخوردار است. هفته گذشته دیوید ملبند وزیر خارجه بریتانیا از افغانستان خواست تا برای رسیدن به صلح با طالبان تلاش‌های خود را شدت بخشد. اما رویترز می‌نویسد که ایالات متحده آمریکا در مورد پروسه مصالحه محتاطانه برخورد کرده و نمی‌خواهد تا زمان در این زمینه با قوت عمل کند که احساس نکرده باشد طالبان را در نتیجه پالیسی جدید رئیس جمهور باراک اوباما از لحاظ نظامی شکست داده است. در هر صورت در گزارش تازه سازمان ملل متحد بر خرابی وضعیت امنیتی در افغانستان نیز آمده است و گفته شده که سال 2009 میلادی پس از سقوط رژیم طالبان بدترین سال از لحاظ امنیتی در این کشور بوده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که رقم تلفات افراد ملکی نسبت به سال 2008 میلادی 14% افزایش یافته و این ارقام به 2412 تن رسیده است که اکثرشان در حملات عناصر مخالف حکومت مانند طالبان کشته شدند. بان کی مون همچنین به طور کل از نظامی شدن تلاش‌ها در افغانستان هشدار داده و خواهان سپردن اکثر ماموریت‌های غیر نظامی به نهادهای ملکی افغانستان شده است.
رادیو آزادی به تاریخ اول حمل شخصیت سال 1388 را اعلان می کند. رادیو آزادی کسی را به حیث شخصیت سال انتخاب می کند که در راه صلح، وحدت ملی، تقویه دموکراسی، عدالت اجتماعی و بازسازی در کشور خدمت می کند. روز نوروز رادیو آزادی را بشنوید.
بله حتما با رادیو آزادی باشین و حتما بشنوین که کی شخصیت سال 1388 شمسی خواهد شد. ساعت 7:37 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. گزارش ها در مورد افغانستان را ادامه می دهیم. یکی از مامورین وزارت دفاع آمریکا مورد بازجویی قرار دارد زیرا وی قراردادهای خصوصی را به منظور جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی در مورد ملیشه‌ها در افغانستان و پاکستان توظیف کرده بود. بر اساس گزارش زمانی که مقامات نظامی آمریکا در این مورد آگاهی یافتند قرارداد را فسخ کردند. اما در یک گزارش دیگر گفته شده که در سال 2008 میلادی خود نظامیان آمریکایی این فرد را مسئول برنامه‌ای ساخته بودند که از طریق کمپانی‌های خصوصی معلومات را در مورد مسائل سیاسی و فرهنگ قبایلی افغانستان جمع‌آوری کنند. خالد مفتون و جزئیات بیشتر در این مورد.
یکی از مامورین وزارت دفاع آمریکا تحت تحقیق قرار دارد زیرا وی قراردادان خصوصی را به منظور جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی در مورد ملیشه‌ها در افغانستان و پاکستان توظیف کرده بود. یک مامور آمریکایی که نخواست نامش افشا شود با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است شخص تحت تحقیق مایکل دی فورلانگ نام دارد. این شخص قرارداد جمع‌آوری معلومات استخباراتی را به قراردادان خصوصی داده بود و قرار بود معلومات با نظامیان آمریکا شریک ساخته شود. زمانی که نظامیان آمریکا شک کردند که فورلانگ پول وزارت دفاع را در بخش جاسوسی به مصرف می‌رساند، قرارداد مذکور را از بین بردند. این موضوع اولین بار در روزنامه نیویورک تایمز به چاپ رسید. روزنامه به نقل از مقامات نظامی آمریکا می‌گوید فورلانگ که فعلا در قوای هوایی در ایالات تگزاس آمریکا کار می‌کند، قرارداد را به قراردادیان فرعی داده بود که سابق برای استخبارات آمریکا کار می‌کردند. به گفته نیویورک تایمز، قسمتی از معلوماتی که توسط این قراردادان جمع‌آوری شده بود به خاطر ردیابی و عمله بالای ملیشه‌ها استفاده شده بود. به گفته برایان وایتمن، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، این قضیه دلالت بر این می‌کند که عدس و گمان‌های جدی و سوالات لاجواب در بعضی موارد موجود است که وزارت دفاع را ملزم می‌سازد تا بر بعضی موارد تجدید نظر نماید. مجله تایمز چاپ آمریکا می‌گوید در سال 2008 میلادی نظامیان آمریکا فورلانگ را مسئول پروگرامی ساختند تا از طریق کمپانی های خصوصی معلومات را در مورد مسائل سیاسی و فرهنگ قبایل افغانستان جمع‌آوری کند. به نقل از مقامات اسوسییتد پرس میگوید قسمت از 22 میلیون دلار این قرارداد تا حال دست نخورده است، زیرا بخش از این پول به نو کارمند ارتباط میگیرد که یا به ایس ترجمان کار کردن و یا معلومات را جمع‌آوری کردن.
رادیو آزادی.
دکتر اشرف غنی احمدزی در جریان سفرش به بریتانیا گفته است که مردم افغانستان از حکومت میخواهند تا ثبات را تامین کند. به گفته آقای احمدزی، حکومت افغانستان باید هم اعتماد جامعه بین المللی و هم باور مردم این کشور را کسب کند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که مردم افغانستان اکنون از تصامیمی که بر روی کاغذ گذاشته می شود خسته شدند و میخواهند تا کارها به صورت عملی تطبیق شود.
بی‌اعتمادی هر وقت لری کیکی چې موږ عمل کې لمړی د افغانستان خلکو ته وخیو چې د افغانستان دولت او نړۍ والی قوتونه او ماسی چې مرستې کوي په عملی توګه د خلکو په ژوند کې تغییر راوسته شي.
آقای اشرف غنی احمدزی که در انتخابات ریاست جمهوری 29 مسعد رقیب حامد کرزی و هم یک زمان وزیر مالیه بود، حالا آقای کرزی را به حیث رئیس جمهور قانونی افغانستان میپذیرد. او میگوید در حال حاضر مصروف آمادگی برای کنفرانس است که قرار است در بهار سال 1389 در کابل برگزار شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:41 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. استنلی مکریستال، قماندان نیروهای بین المللی، هدف سفرش به ولایت فاریاب را ارزیابی وضعیت عمومی این ولایت در بخش امنیت و بازسازی خوانده است. بر اساس گزارش ها مکریستال در این سفرش همچنان گفت که به زودی تعداد از سربازان آمریکایی را در فاریاب مستقر خواهد کرد. والی فاریاب در دیدار با قماندان عمومی نیروهای بین المللی پیریزی شهرهای فاریاب بادغیس را برای باشندگان این ولایت نهایت با اهمیت خواند. رحمت الله رها از ولایت فاریاب گزارش می‌دهد.
قماندان عمومی ائتلاف بین المللی در افغانستان جنرال مکریستال در مورد اهداف سفرش در فاریاب به رادیو آزادی چنین گفت:
Well, first to see my old friend and also because Faryab is so important to Afghanistan.
اولی که ما آمدیم که رفیق قدیمی خود را ببینم و دومی که چون بعد از 9 ماه که من به این ولایت سفر میکنم تا بیایم از نزدیک شرایط تحلیل و ارزیابی کرده، چون به خاطر قدم های مثبتی که در راه تامین امنیت و بازسازی و اداره سالم برداشته شود بسیار مهم است در شرایط کنون افغانستان.
همچنان قماندان عمومی ناتو در افغانستان گفت به منظور انکشاف و تامین امنیت بهتر شماری از نیروهای جدید آمریکایی در این ولایت مستقر خواهند شد.
Soon and within the next couple of months and there will be a sufficient number of forces.
بسیار زود در ظرف 2 ماه آینده قوای آمریکایی اینجا خواهد آمد و به اندازه کافی که بتونه که با مشارکت با برادرای افغان خود کار کنه و همچنان با توانمندی های قوای هوایی.
عبدالحق شفق ولی ولایت فاریاب در ملاقاتش با قماندان عمومی ائتلاف بین المللی در رابطه با پیشرفت و انکشافات معلوماتی را نموده، تداوم کار اسفالت شهرهای حلقوی از میمنه تا ولایت بادغیس را در جهت بهبود وضع اقتصاد مردم بسیار مؤثر و ضروری دانست.
در این مسیر به هزاران هزار نفر صاحب کار میشه، محصولات زراعتی و باقی مردم زود به مارکت میرسه، مردم از لحاظ اقتصادی از لحاظ امنیتی به یک امکانات بسیار خوب و کارآمد دسترسی پیدا خواهد کرد.
والی ولایت فاریاب همچنان گفت این یک ضرورت است که کار قدیزی شاهراه تا سال 2010 میلادی موفقانه تکمیل گردد. قماندان عمومی ناتو در افغانستان پس از ملاقات با والی فاریاب با اقشار مختلف مردم در شهر میمنه صحبت کرده و نظریات آنان را در بخش های امنیت، بازسازی و انکشافات جویا گردید.
شخصیت سال رادیو آزادی یک بار دیگر. چه کسی شخصیت برگزیده سال 1388 خواهد بود؟ به تاریخ اول حمل از رادیو آزادی منتظر باشید. بله با رادیو آزادی باشین و حتما در روز نوروز بشنوین که کی شخصیت سال 1388 خواهد بود. ساعت 7:45 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا هم توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. دیپلمات ها میگویند سرمنشی سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه درباره افغانستان گفته که ملل متحد به ادامه گفتگوهای غیر رسمی با طالبان آماده است. یکی از مامورین وزارت دفاع آمریکا به خاطر توظیف قراردادهای خصوصی به منظور جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی در مورد ملیشه‌ها در افغانستان و پاکستان مورد بازجویی قرار دارد. دکتر اشرف غنی احمدزی سابق وزیر مالیه افغانستان در جریان سفرش به بریتانیا گفته که مردم افغانستان از حکومت میخواهند تا ثبات را به هر صورت ممکن تامین کند. قمندان نیروهای بین المللی هدف سفرش به ولایت فاریاب را ارزیابی وضعیت عمومی این ولایت در بخش امنیت و بازسازی خوانده است. به نقل از رسانه‌های ایرانی فعالیت بزرگترین حزب سیاسی اصلاح طلب در آن کشور ممنوع شده است. وزیر خارجه بریتانیا از چین خواسته تا فشارها را بر ایران افزایش دهد. و هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در نظر دارد تا در اواخر این هفته سفر به مسکو داشته باشد. یادآور میشم که در ادامه همین مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره اوضاع افغانستان و پاکستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. مسئولین اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مستقر در پاکستان میگویند که روند بازگشت مهاجرین افغان به کشورشان دوباره آغاز شده است. به گفته مسئولین از سوی اداره UNHCR برای هر خانواده ثبت شده $100 هم کمک می شود. این برنامه بنابر دلایل امنیتی از نیمه های پارسال متوقف شده بود. در مورد فرشته نگاه از پاکستان گزارش می دهد.
پروسه برگشت مهاجرین به شکل داوطلبانه بوده که مصارف مالی آن را حکومت پاکستان همراه با UNHCR به عهده دارد. در این مورد یک تن از مسئولین بلندپایه افغان کمیشنریت به نام سید جمال به رادیو آزادی چنین گفت:
در هر کال افغان مهاجرین مارچ 15 نا نوامبر آخر
وای میگوید همه ساله پروسه بازگشت مهاجرین افغان به تاریخ 15 مارچ آغاز یافته و تا ماه نوامبر جریان دارد. امیدوار هستیم که امسال تعداد مهاجرین برگشت کننده اضافه تر از سالهای دیگر باشد. انگامی که رادیو آزادی با بازگشت کنندگان در این مورد صحبت نمود، آنها چنین ابراز نظر نمودند:
من مسلمین هستم، خودم در تجربه زندگی میکنم. اینجا ما تیر کردیم 15 سال. ولی وطن ما آرام شده، میریم در وطن خود زندگی میکنیم. بسیار خوشحال هستم. وطن خود ما آرام شده، دیگه مجبور هستیم خوشحال میباشیم وطن خود. ایدر است که جان وقتی ما خوب شدیم، دولت پاکستان بسیار خوشی میکنه که ما بسیار یعنی خوشی چه 10 سال 15 سال تیر کردیم، بسیار به خوشی تیر کردیم.
نام عبدالواز. بس پس به وطن خود میریم که بخشد وطن ما آباد شو، کار کنیم، روزگار کنیم، نابینش که ما نبریم وطن چه رقم آباد شو. مردم بسیار زیاد روان است که به خاطر زی روان است که اینجا خو مسئله حالات او دغه اینجا کاټام نو نمیشه، دغه به خاطر زیان میره او مردم او به وطن خود میرین او گرمی هم است که از خاطر گرمی هم میرین. مقصد از حکومت پاکستان هم خوشحال هستیم، از عوامش هم خوشحال هستیم، از مردمش هم خوشحال هستیم. بسیار خوب وقت ما تیر شده پاکستان. 35 سال ما دیگه در تیر کردیم.
ناگفته نماند که از آغاز پروسه برگشت مهاجرین تا به حال به تعداد 2 میلیون به شکل داوطلبانه به کشور افغانستان بازگشت نمودند. فرشته نگاه، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
مقامات افغان و برخی از کشورهای کمک کننده با افغانستان برنامه تازه‌ای را به هدف آموزش‌های مسلکی به کارمندان گمرک‌ها آغاز کردند. جزئیات تا دقایق بعد. مقامات اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگویند با وجود تلاش‌های دوامدار آنها در راستای از بین بردن فساد در کشور، موجودیت برخی مشکلات باعث کندی کاری نداره شده است. محمد یاسین عثمانی رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری که به روز دوشنبه در مورد کارکردها و مشکلات این اداره در جلسه عمومی ولسی جرگه صحبت میکرد، نداشتن صلاحیت اجرایوی و کمبود امکانات مالی را از مشکلات عمده این اداره عنوان کرد. اعضای ولسی جرگه میگویند تا زمانی که برای این اداره صلاحیت اجرایوی دادن نشود و عاملین فساد مجازات نگردند، دامنه فساد از کشور برچیدن نخواهد شد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش میدهد.
مقامات اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگویند اگر به مشکلات این اداره توجه صورت نگیرد، آنها نخواهند توانست مانع گسترش و از بین بردن فساد اداری در کشور گردند. محمد یاسین عثمانی رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در افغانستان که بروز دوشنبه برای اعضای ولسی جرگه در مورد کارکردها و مشکلات این اداره معلومات میداد، کمبود امکانات مالی، پایین بودن معاش برای کارمندان و نداشتن محل مناسب برای دفاتر این اداره را به عنوان مهمترین مشکلاتشان یادآوری نمود.
چالش هایی که ما داریم چی است؟ نام و عنوان طویل و کشال اداره است. این به ما بسیار مشکل ساخته. عدم تناسب بین توالت نام و صلاحیت اداره. اصلا اداره صلاحیت ندارد.
با گفته آقای عثمانی پس از ایجاد این اداره که کمتر از یک سال میگذرد، آنها توانستند بیش از 80 قضیه مربوط به فساد اداری و 120 شکایت رسیده به این اداره را مورد بررسی و اجراءات قرار دهند. در همین حال اعضای ولسی جرگه میگویند در صورت مجازات نکردن مجرمین و ندادن صلاحیت اجرایی برای این اداره، مشکل فساد اداری در کشور از بین نخواهد رفت. داوود کلکانی یکی از اعضای ولسی جرگه در مورد چنین میگوید:
این قابل توجه است که ما فعلا در افغانستان با مشکل مجازات مواجه هستیم. مجازات هیچ وجود ندارد. کسایی که اختلاس کردن، کسایی که رشوت خوردن، کسایی که در افغانستان خیانت کردن، هم در مناصب هستن، هم در کشورهای خارجی، اونا زندگی میکنن با پول افغانستان. ولی نه شما و نه دولت افغانستان و نه ما دانستیم که اونا را به میز محکمه بکشن.
بسیاری از کارشناسان به این باور هستند که فساد اداری باعث عقب‌مانی افغانستان در تمام عرصه‌ها شده و دولت باید در راستای از بین بردن آن تلاش جدی نماید. دولت افغانستان نیز فساد را مشکل اساسی خوانده و بارها گفته است که به خاطر از بین بردن آن تلاش‌ها جریان دارد.
مقامات افغان و برخی از کشورهای کمک کننده با افغانستان برنامه تازه‌ای را به هدف آموزش‌های مسلکی به کارمندان گمرک‌ها در خصوص جمع‌آوری عواید و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در سرحدات راه اندازی کردند. گفته می‌شود که این برنامه آموزشی بالای 200 تن از کارمندان گمرک‌های کشور تطبیق خواهد شد. احمد جعفر احمدی در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات افغان راه اندازی این برنامه آموزشی را یک گام مؤثر در جهت افزایش عواید گمرکات و تشدید روند مبارزه با مواد مخدر در کشور می‌خوانند. گفته شده است این دوره آموزشی به همکاری ایالات متحده آمریکا، کانادا و بانک جهانی به اجرا گذاشته شده است. سید مبین شاه معین بخش گمرکات وزارت مالیه افغانستان در مراسم توزیع اسناد فراغت به 48 تن از فارغان دوره اول این برنامه، نگرانی عمیق خود را به خاطر معضله فساد اداری در کشور ابراز کرد. آقای مبین شاه از فارغان این دوره آموزشی همچنان خواست از اندوخته هایشان در جهت جلوگیری از فساد اداری در گمرکات کشور استفاده مؤثر نمایند.
این همه اعمال بد از جمله اختلاس که در کشور ما صورت می گیرد، فضای اعتماد میان دولت و جامعه را متاثر ساخته است. در صورت که ما و شما کارمندان دولت راه های صداقت را در پیش گیریم، اعتماد سازی میان ما صورت خواهد گرفت و دولت و جامعه منظم ایجاد خواهد شد.
در بخش دیگری از این نشست، معاون سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل نیز بر مبارزه جدی علیه فساد اداری در گمرکات و مواد مخدر تاکید نمود. انتونی وین تعهد کرد که به خاطر رفع این مشکلات هر آنچه در توان دارند انجام خواهند داد. در این حال سفیر کانادا در کابل که یکی از تمویل کنندگان این برنامه است، از کمک‌های بعدی کشورش در این بخش نیز اطمینان داد. این در حالی است که نگرانی های زیادی به خاطر آنچه موجودیت فساد و جمع آوری نادرست عواید در گمرکات کشور خوانده میشه وجود دارد و به اساس گزارش ها این مسئله باعث شده تا افغانستان عواید اصلیش را از طریق گمرکات به دست نیاورد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 7:54 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر و حالا در منطقه و جهان. حکومت تندرو ایران میگوید که به دنبال سرکوبی احزاب مخالف در این کشور، فعالیت بزرگترین حزب سیاسی اصلاح طلب در ایران ممنوع شده است. سید سولت مرتضوی معین وزارت داخله ایران گفته که فعالیت های جبهه مشارکت اسلامی ایران توسط دستگاه قضایی این کشور متوقف شده است. خبرگزاری نیمه رسمی اسنا این موضوع را گزارش داده، اما این ادعا به صورت فوری از سوی دستگاه قضایی ایران تایید نشده است. یک اعلامیه جبهه مشارکت اسلامی ایران گفته که حکومت این کشور با ممنوع ساختن ملاقات‌های سالانه این حزب از قانون اساسی آن کشور تخطی کرده است. قرار بود اعضای این حزب سیاسی به تاریخ 11 ماه مارچ با هم ملاقات کنند. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا از چین خواسته تا فشارها را بر ایران افزایش دهد. او گفته که برنامه هسته‌ای ایران یک تهدید واقعی به حساب می‌آید و کشورهای بزرگ نیاز دارند تا در یک ردیف قرار گرفته و از تبدیل شدن ایران به یک قدرت دارای اسلحه اتمی جلوگیری کنند. میلیبند گفت که در ملاقات با وین جیبو صدر اعظم چین و یانگ جایچی وزیر خارجه آن کشور در مورد چگونگی برخورد با برنامه هسته‌ای ایران که به گفته وی تهدید برای امنیت بین المللی است صحبت خواهد کرد. او در نخستین روز سفرش به چین خواهان جلب حمایت آن کشور برای وضع تحریم‌های بیشتر بالای ایران شد تا به این ترتیب غنی‌سازی یورانیومش را متوقف سازد. ایران همواره این اتهامات غرب را رد کرده و میگوید که برنامه هسته‌ای‌اش برای اهداف صلح‌آمیز راه‌اندازی شده است. ایالات متحده آمریکا میگوید تا هنوز منتظر پاسخ رسمی اسرائیل در خصوص نگرانی‌اش در مورد اعلام اسرائیل برای اعمار صدها خانه در شرق بیت المقدس است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که هیلری کلینتون وزیر خارجه این کشور از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تقاضاهای مشخص را در مورد این پروژه ها و درباره تعهد اسرائیل با گفتگوهای غیر مستقیم صلح با فلسطینیان و میانجیگری آمریکا انجام داده است. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز دوشنبه گفت که واشنگتن تا هنوز منتظر پاسخ اسرائیل به هیلری کلینتون است و علاوه کرده که اسرائیل یک متحد استراتژیک آمریکا باقی میماند و تعهد آمریکا برای امنیت اسرائیل خدشه‌ناپذیر است. و هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در نظر دارد تا به روزهای 18 و 19 مارچ دیدار از مسکو داشته باشد. انتظار می‌رود این سفر درباره روند صلح شرق میانه و پیمان کاهش اسلحه استراتژیک یا استارت متمرکز باشد. قرار است کلینتون درباره پیمانی که جانشین استارت یک شود با دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. وزارت خارجه آمریکا گفته که به خاطر روند صلح شرق میانه هیلری کلینتون با بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و کاترین هشتن مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا ملاقات خواهد کرد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین و حالا نگاه داریم در مطلب سلطان محمد سرور به مطبوعات غربی.
روزنامه کریشن ساینس مونیتور امریکا می نویسد حملات شب یک شنبه در شهر قندهار که زندان و قماندانی امنیه این ولایت را هدف قرار داد بیش از 85 زخمی و کشته به جا گذاشت. اکثریت قربانیان این حملات به شمول چند نفری که برای یک محفل عروسی در نزدیکی تعمیر قماندانی امنیه جمع شده بودند غیر نظامی بودند و یک سخنگوی طالبان مسئولیت این حملات را به عهده گرفت. روزنامه کریشن ساینس مونیتور می نویسد که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پیش بینی کرده است که رسیدن هزاران عسکر تازه نفس آمریکایی به قندهار منجر به تغییر روش های جنگی طالبان خواهد شد. مخالفین تلاش خواهند کرد تا حملات بیشتر بر ادارات دولتی در قندهار انجام دهند. رئیس جمهور کرزی به روزنامه گفته است که طالبان با انجام چنین حملات عمده در شهر قندهار سعی می کنند حضور خود را در اطراف شهر نشان دهند و در این شک نیست که قندهار را بیشتر در مرکز توجه قرار خواهند داد. روزنامه در ادامه می نویسد که وضع امنیتی قندهار در نتیجه رقابت های گروه های از جنگسالاران، مجرمین و شورشیان برای احراز قدرت در این ولایت در چند سال اخیر رو به وخامت نهاده است. حوادث ترور و انفجار در دو هفته اخیر در قندهار به اوج خود رسید. اما روزنامه گاردین انگلستان در یک مطلب راجع به پاکستان این سوال را مطرح می سازد که این کشور بالاخره چه رنگ و وضعیتی دارد. روزنامه می نویسد رسانه‌های جهانی پاکستان را یکی از خطرناک‌ترین نقاط جهان می‌دانند که آماج حملات فرقه‌ای و افراط‌گری مذهبی می‌باشد. اما پاکستانیان متمول می‌گویند که وضعیت چنین نیست. آنها به نوشته روزنامه می‌گویند که جامعه پاکستان متشکل از مردم است که آخرین مود روز را دوست دارند، به نوترین موسیقی‌ها گوش فرا می‌دهند و اشعار تصوف و عرفان را می‌سرایند. اما روزنامه گاردین می‌نویسد که پاکستان در واقعیت متشکل از این هر دو شکل و وضعیت و رنگ‌های میانی می‌باشد. پاکستان اغلب سالیان تاریخ خود را زیر استبداد نظامیان سپری کرده و مطبوعات کشور کارتون‌های هجو آمیز هر یکی از این رهبران را داشته است. گاردین می‌نویسد که افرادگری تنها به طالبان در صوبه سرحد منحصر نیست، بلکه در اقشار دیگر جامعه نیز خونریزی‌هایی دارد. روزنامه در ادامه می نویسد که آینده پاکستان در خور تصمیم گیری نیست. پاکستان با کمک نیاز دارد تا به یک دولت مسالمت آمیز، موفق و ثابت تبدیل شود و کسانی که آماده کمک هستند متحدین خود را میان اقشار وسیع و متنوع جامعه پاکستان خواهند یافت. آنها مردمانی را خواهند یافت که از ته دل می خواهند ثابت سازند که مطبوعات جهانی تصویر درست از پاکستان ارائه نمی کنند.